په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل بچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باشلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې پر خپلو ټولنیزو پاڼو کې لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بېروزګاره شوو افغانانو شمېر له 900,000 تر 900,000 پورې ورسېږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 21% نورې ښځې هم بیروزګاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیسټمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکولو چټکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار وایي چې تیر 2021 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترینس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. UNHCR د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو د سرغړونې له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هرو لسو افغانانو کې نه د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د ازادۍ راډیو اوریدونکو هم تل موږ ته په رالېږلو پیغامونو کې له دغو ستونزو سر ټکوي.
ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې هلته د بلې خواته ګراني ده چې یو لیټر تیل په 2,500 روپۍ دي وروره.
د یو شمېر شمالي ولایتونو اوسېدونکي بیا وایي چې د درملو بیې دومره لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري.
ایوان اوس اورو راته زره نه زره لاس ته په تمامه شي د افغانستان په خلکو کې شي پاتې دي.
د افغانستان بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسیدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګار شوي. آیا په افغانستان کې به د بیروزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار شوی افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستای. د نورستان اوسیدونکو د منډول پر تاریخي دند برېښنا کوټ د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه هاوس چې تقریبا 80% د خپل دغه بند برق جوړولو ته آماده دی.
د غراز د ازادي رادیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوونی خبرونه هم په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. دغه پروګرام د افغانستان د څنګه سوای په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او سره په وخت اقتصادي بحران یو بل تخوا ورکړی او د افغانانو مصیبت اله زیات کړی دی. نور بل اسمه څرونه وورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هر لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخته یو وخت دوی ځان ته برابرولای شي. اغلی مکروارتی له ار ټی سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه نور د غذایی نمسئولیت د بحران په حالت کې دي. د وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوی سلنه ډیر افغانان په نس نه مړی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلي. ساشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډیر سیمه وچکالی ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دی خو د غنمو اوړو او غوړیو بیا په سلو کې شل وړه شوې ده.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هر لاسو افغانانو کې نه دی خوړل لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړې دودي. لبل خو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وای د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته تر نه لکه پورې افغانان بیروزګار شوي دي. په افغانستان کې د بیروزګاری د ستونزې په اړه اسما سروان د سیاسي چارو له نظر خواوند او د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې به د بیروزګارو کسانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیری په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-15 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکاری لپاره په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سوچ دا شمیر ملیونونو ته رسی، ځکه چې په ملیون نو نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول روړی پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیواله موسسه هم تقریبا فلج وي. دا ملیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګاری د سرعت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
ازه سب طالبان وای ګمرکی اواید او هم درز د قانونو له درکه اواید زیات کړی او نور هم زیاتوي. فکر نه کوي چې د بیروزګاری مخبهونی سي
د جینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونه زره پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نسی کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخاوني ولسی. لدی سره سره ځینی راپورونه او آن د طالبانو ځینی غړي پرسنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرایو عایداتي ځنګلونو ور اخستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې وایي چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخننی ولکېږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د شوزو برخه لا ډیره ده. د شوزو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حد قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه شزه نه چې په خوای دولتي دند درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سول کې لولس او تر شلو شول کېږي دا شمیر خورا ډیر وو. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره مېرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره مېرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد د اقل دیش سلنه منفی اغیز لرلای دی. او دا اغیز ورستر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول لمخې د هواد اقتصاد د ماشين د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورزنی ګراف کې لس تر 12 سلنه ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکو او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې د سیګار د ورستی راپور په اړه خپل نظر را سره شریکا، او سیګار وایي طالبانو له وخت رسیدو را ورسته تر نه لکه پوری افغانان بیروزګار شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمی په یو واده کې 15 کسان پر خوړو مسموم شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران ماسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د دغې ماسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواږه خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحې ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې و. اته نه پرم د خاکریز د روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعہ باندې او میرویس روغتون ته انتقال کړل، او باته نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفر ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفر چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کوریدو روغتیایي مرکز کې مو پریښوله، هلته د داوی لاندې دي.
دا په تیر څو میاشتو کې ویل کېږي په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اورونه مړ شوي، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو د بیا لګېدلې اور مخه تر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی لتوانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی، او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو لتوانمندې څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکی ټیمونه ور واستوي، او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته ایاشا لبلنی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته لدی لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحه په ایرو بدل کړي. د خوست ولایت مساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورمورز یو ور بیا په دغو ساحو کې اور ولګید، خو اوس شدت کم شوی دی.
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شوی و، چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقبوري ډېر زر کبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چکم دي، دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پورې د اندام حفظ او مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پوری اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولای دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیر لږ ساحه ده.
ورسله هغه چې یو شمېر فرنګیانو په هرات کې د لرغونو منارونو د نړیدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو وویل چې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې یا د بیا رغونې کار روان دی. د دې ریاست د تاریخي آبدو د برخې مشر زلمی صفا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهرشاد بیګم د منار د بیا رغونې کار د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوی دی.
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په یاد ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چارې روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د بیا جوړونې چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهر شاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، شپږ سوه او څلور کاله لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفا ویل په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د آغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پوهنتون په ګډ همکارۍ پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون له وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په اړه خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغون پوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی و. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره له دې چې کولای شو د خپلو لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانانو پام هم خپلو تاریخي آبدو ته اړولی شو او له دې لارې څخه دولت ته عواید راټولولی شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا دمګړۍ په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدی او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي. د سهار ته بجې او 30 دقیقې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن وای لویدیز باید اوکران ته د وسلو ورکړه چټک کړي. د خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی وی غونډې پرانستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسي پر ضد اوکران له جګړې سره د مرستې په اړه خپل ژمنې ثابت کړي.
We're going to deepen our support for the Ukrainian armed
forces. موش په جګړه کې د اوکرين د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتو او په ګډ کار د اوکرين مرسته کولای شو چې د روسي د ظالمانه يرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شغل آستن په بروکسل کې د اوکرين د ملاتړ په باب د سباندې 53 وادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د برابرولو لپاره چې اوکرين د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناست د ناتو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو لغونډې سره هم مهاله پیل شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یو وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندوی سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته په مادرید کې د ناتو په سرمنشي کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درېنیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او تر څنګ د درملو لوړو بیې عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړی دی. لبلی خو د دوی په خبره چې یو شمیر بې وزله او بې روزګار خلک د درملو د بیو د لوړوالي له امله آن د خپلو ناروغانو درملنه هم نشي کولای او د غراز درمل پلورونکي هم پر خلکو درمل په لوړه بیه پلوري.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي شپېته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بې روزګارۍ او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والی چې دوا پهغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پنیمه یې ګټې اخلي. یوه نسخه وروره 8,000 to 9,000 تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅوي، هلته په تاوان 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی څلوېښت کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري، ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بې روزګاره خلکان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ بولې 10 روپۍ دغه اوس په 10 پو دوا رسېدي. دا دوا ټولې قیمته شوې دي. موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دي، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت دی. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګانې قیمت دي چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي بخصوص شرکت های وارداتی ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نسی کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان اوسیدونکو د منډول پر تاریخي دند برېښنا کوډ جوړولو غوښتنه کوي. د سیمه د اوسیدونکو په خبره دغه طبیعي دند برېښنا د تولید لپاره د برېښنا کوډ جوړولو ته ښه او مناسب دی.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته او پر شنو ځنګلونو پوښل شوي ښکلې ولسوالۍ ده. ښکلای د منډول دند نوره هم زیاته کړې ده. د خلکو په وینا چې سلګونه کاله وړاندې په یوه سخته زلزله کې د غر یوه برخه سیند ته راغورځېدلې، د اوبو مخې ډب کړي او په نتیجه کې یاد ډنډ رامنځته شوې. د منډول حوض اوبه دومره سپینې او رڼې دي چې په تل کې کاڼي او کبان ښکاري. د نورستان اوسیدونکي انجنیر محمد عیسی وحدت وایي په تاریخي لحاظ دغه ډنډ شاوخوا شپږ سوه کاله لرغونتوب لري او د برېښنا بند جوړول پرې ډیر اسانه او ارزانه دي.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نه هم زیاته ده. د 3 نه تر 15 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. فراخي د دې حوض هم کاسې په ساحه کې 200 متره به وي. ډېره جګه ارتفاع یې جوړه کړې ده. دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېر اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هیڅ خسارات هم نه لري او ډېره نږدې ساحه د کابل ته دا د ولایت پروان او تګاو سره هم سرحد ده. پنجشیر سره، قتلغمان سره.
د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد یعقوب راته وویل د منډول ډند د برېښنا کوټ جوړول لپاره قدرتي برابر شوه، خو تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دغه ارزښناک ډند ته پام نه دی کړی. نو اوسنی حکومت ته پکار دی چې پر یاد ډند برېښنا کوټ جوړ کړي. د افغانانو کورونه پرې رڼا او ځانونه له وارداتي برېښنا خلاص کړي.
دغه هاوس چې دی تقریبا 80% د بل د بند برق جوړولو ته آماده دی. 40% دی بند کچيري حکومت مثلا یا شرکت کارو کې بند برق جوړ شي او دا شرقي او شمال شرقي ولایتونو ته آزاد برق ورکوي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وای مشرانی د منډول هاوس اهمیت څخه خبر کړي او ډاډ ورکړی چې پرې به برېښنا کوټ جوړوي، خو دوی اولسونه یې پرې د زر کار پیل کولو غوښتونکي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دا تیرو دولتونو په وختو کې ورته هیڅ کومه توجه نه ده شوې، اوس امارت اسلامي برسر اقتدار دی نو مشران ورته توجه ګرځېدلې ده چې د هیواد په سطحه د برېښنا لوی ډیم جوړ کړي. د نورستان ولسونو غوښتنه دا ده چې د هیواد په سطحه دې ورته اولویت ورکړل شي، ځکه چې که اولویت ورته ورکړل شي دا به په ډیر کم مصرف باندې د هیوادوالو ژوند ته د بهبودۍ په طرف لوی تغییر ورکړي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د منډول پر تاریخي هاوس د برېښنا کوټ جوړولو غوښتنه کوي چې افغانستان له تیرو څو کالو د خپلو څلورو ګاونډیو څخه هر کال د شاوخوا 350 میلیونو امریکایي ډالرو برېښنا واردوي، چې هغه هم ډیری وختونه د تخنیکي او نورو نیمګړتیاو له امله نه وي.
او د خبرونه په دې برخه کې به تاسو په غږ څو پیغامونه او ورشه د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين او د غرض واتس اپ شمیره کې مور ته پریخي دي.
کاري حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالي څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو به خزيات لوړ سوي دي، او په لشکرګاه شار کې د منډوي ولاته د نخنامي وزړي چې تر دغه پورته رانه نسی. او بل خبر دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ځان کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بدلا کور بس خبرې کوم. دا کومې مسیح چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسیږي، مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې، د څو غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغه تر اوسه پرې واله نه راځي، هغه نه کاټ رسیږي نه کاټ ورکوي. ورور بل ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه زتلا درزګام لري د غزاب خلې سدم کې، زه د حکومت د لوړپوړي چارواکو سره د غوښتنو لرم چې موږ پر ازګان د غزاب سوال کې په خبري سیستم هیڅ وجود نه لري. ایواز به سیم په ډیر کم افیسه دي سرکار کې هیڅ کار نه کوي، نو لوړپوړي چارواکو سره د غوښتنو نه چې موږ د غزاب سوال ته د خبري سیستم مشکل حل کې.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وجدي وچکلی دی، یو څاک وبد نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي. مرده د حکومت صدا خوایس لرو چې ورور دغه وبد نو کرای لکی پلالته کاسه ډکه دلته نو د مش فسد لر خداس بر د سوق غم کی دی دی مرته د سوق غټه مستره رسیده. ورور یو نو کی وبد را لکی نه د حیوان وبسته نه د انسان وبسالته بوغرا یډ کی وی دلته مرد حیوانان وبنه لرو دی وی ولسوالی څخه بل ولسوالی ته مرده وبوب څخه خوراک وبوب سل د بل خاصه گرانی د شیو لټر ټول تل په 2500 روپۍ دی. ورور موږ دا غږ تر حکومت پورې ورس.
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونی په 5500 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کې، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201. 2001. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچل د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. هغه زیاته کړه د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو د دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا وخت رسېدو له پایله د روان کال تر نیمایي پورې د بېروزګاره شوو افغانانو شمیر له 200,000 تر 900,000 پورې ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې په ځانګړي ډول له بېروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 21% نورې ښځې هم بېروزګاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیسټمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وای تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100 میلیونه بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمیره تشکیلوي. یو این سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي، خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینه وو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برته لاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو بد تاثیر وکړو، ډېر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم موږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، غیر موږ نه واخیسته او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډېر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کیږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې ته تمامه ورځ وړ کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه راسر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کاری اعلان کو دا فرمان اعلان ک ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډیر فشار لاندې دي او اسیم کارونه تینا خستل شوی دي مایوس دي په روحي لحاظ دی وای چې د شپې طالبان خوب کوي فقط په دې لټه کې چې څنګه یو د دوی د خفه کولو لپاره د دوی د زورولو لپاره یو نوې خبره راوباسي تر څو چې دوی راغلي دي یعنی خپل حکومتداري پریخي دي چې خلکو ته خدمات راکړي دوی تمام ورځ د حجاب د محرم د خزو د زورولو لپاره نوې نوې لارې چارې ګوري
تجربه خو د لیکوم میرمنې چې خپل پخو ولاړې وي زده کړې کړې وي کار او دند ولري په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دوم رستوند سره نمخ کیږي د لوګر اوسیدونکو حمید وای چې د شپک خویندلري نشي کوي چې له هر یو سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي
شپک خویندلرم دوی هر وخت ځي وظیفه ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي نو زبر د کم یو سره هر وخت لاشم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفه ته یا استادې ته لاشم او د لباس پر اړه کې دوی داسې وایي چې خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نو هغه مونږ او زه ته غواړم نو کدا چې دا به ډیره سخت وي ځکه چې هر وخت او زه ته تاګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تاګ نو ډیر زیات مشکل دی خصوصا یوازې ما د پاره نه هم د سی زیات فامیلونه به دا مشکل لري هیڅ امکان نه لري چې دا سیدی وشي چې په کورنۍ کې د افسر پرستی او هغه د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی هر ورځ وظیفې ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادري لږ غور او دقت وکړي
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپل لورګانو راتلونکي ته ډیر امیدوار و خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندي هغه ما غوندي ځکه که داسې وکړي د انجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار بیا وجدان نه مني
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي د باید د خلکو ستونزې حل کې د خلکو اقتصاد د خلکو ژوند د خلکو صحت د خلکو تعلیم د خلکو تحصیل ناموس حیا عزت دوته باید متوجه شي امنیت رغلی مسؤلیت ورسره نشته دي اغلا د خلکو له کورونو نه مال اغلا کول چور کول په خلکو باندې مغه فشار نو لطفا طالبان د اداره او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو ستر او حجاب اسلامی خبره ده ټول د خپل لونو خويندو میندو ستر او حیات متوجی دي او غم رات کیوی
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وای چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه د مرزی په باور د طالبانو حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې زده کړې روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري په میرمنو پسې راخیستې هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي لن موړې سره مې مرکه کړې په پایل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه
یوازینی ستونزه زما لپاره دا چې مونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور و خپل کار وکړو خپل هر څه خپل باید برابر کو او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نور افغانانو دی وضعیت تر رسیدلی و چې بل اخر سرکونو ته د ګډوی لپاره باید وتلی وای زما دوه خويندو دولتي وظیفه درلودې یو خور مې په پانتون کې و زه خپل مې هم تجارتي کارونه میکول دا ټول هرڅ په موږ باندې و درېدل او دا واقعا ام د اندښنې وړ و ام د ډیره زیاته جګرخونی خبره و چې موک په تیرو څو کلونو کې مخصوصا په غروسي کلونو کې ډیر زیات زحمت ایستلای وو او موک د سې نقطې ته رسیدل وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې و چې باید د دې درسونه خلاصې وي یا مثلا زما کاروبار نه وای آید تر رسیدلای وو او ما ډیر زیات تر باندې زحمت ایستلای وو. دا ټول هغه مسایل و چې واقعا موږ جګرخون کړی وو، موږ پریشان کړی وو او نه پیدو لار مبرکه کړی و چې باید څه وکړو او لکم زینبی ته شروع کو تر څو بل اخر په مجبوریت سره موږ خپل کارونه لسره شروع کړل. بل اخر هم د خپل تجارتی قانونو ته دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وز موږ لپاره پایغه شرایطو کې نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ور محرم نشته یا مثلا په یو موټر کې دومره خځې ولشته یا حتی د سیمورد سره موږ مخامخ سي وو چې موږ درې خويند به د موټر په شاسیټ کې کېناستو یا نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېنی او څو ځلې زموږ موټر درېدل اې د موټروان ته اختار ورکړل شوی دا چې د مېربونه باید مخ نه ختاسي باید شاته کېنی. د څو ورځې هم راغله و چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډې تتلل وو په منډې کې سره دې چې ایجاب موږ کړای وو موږ درول کېګو او موږ ته وای چې تاسو د ایجاب ترلون د پتلون اغوستي تاسو اجازه نه در کول کېږي چې منډې ته نه نوځي. موږ یو وخت ولیدل چې خار بازار کې زموږ تګ را تک دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده نو کار کول خو خامخال جدي ستوند سره ور سره مخامخ کیږي. د څه کورنۍ هم پیژنم چې بلاخره دې ته مجبور سي وې دي ځکه وګوي شخصي کاروبار نه درلود د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل دولتي وظیفه په دوی باندې درېدل او خوانځي په دوی باندې تړل سي او بلاخره هر څه سي او دوی دې ته مجبور سي وې دي چې د سرک په سر ووزي د خلکو بوټونه رنگ کی او یا هم گدایي باید وکوي.
د چ طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي د محرم او حجاب موضوع تازه را برسره کړی ده. دا ډول کارونه باید دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي.
بالکل همدغه مسله ده. زینو ته زمينه د دې برابر شو چې افغانستان ځانو باسي ولی ډیرای د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیرای خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي. ډیرای خلکو ته زمينه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وجه کول سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولای سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت تعلیم میرمنو سره څه ډول چلن مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړ وساتل شي ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ د اولادونو د ماشومانو د هر څه سرپرستی مسولیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کول او د مدیریت کول جرأت ونه لري فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي دا لشلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بي سواد ساتل شوې دي. د افغانستان په میرمنو باندې ظلم راو او د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي. د افغانستان میرمنو ته د کار کول او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشندي دا دغه سمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سم لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو. له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچېری دا وضعیت دوام وکړي افغانستان به تلتله یو جنگي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخاوني ویني. افغانستان به د آرامي مخاوني ویني ځکه که یو ښځه به سواد وساتل سي که یو ښځه له خپل حقوق نو محروم شي که یو خزه خپل جرأت له لاسه ورکړي خپل هرڅ له لاسه ورکړي په دې باندې مطمئن نه شي هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړي سي یا مثلا د سې یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي د افغانستان پیشرفت د افغانستان آبادی د افغانستان یو ځای ترسول دا هرڅ به اصلا د افغان په ذهن کې ونوسي که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي د افغان ښځو مخاوني ولسي تر راتلونکو 15-16 کلونو یا 13 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بي سواده او له خپلو حقونو بي خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونه کار دی.
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلق درې وخته ډوډۍ ممکن د سې سمې کورنۍ کووسی شاید دوه وخته وکولای شي وخري ول د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي او پاتې سو د حجاب مسله چې په غو باندې خامخا لګښت راځي په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوخه د جامو برابرول واقعا ډیره زیاته سخت خبره ده د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټول ترسیلګي وکړای شي نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلې دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارون کې نه پیدا کیږي چې خلک غو ترسیلګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځان وته
آیا په خا د میرمنو او انجونو په حجاب کې ستونزه و
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي د ګوتو پښمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکنی نه په سر کول یا لټ آزاد ګرځیدي ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده د هر چا شخصي نظر ده افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکنی په سر کول یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکنی نه په سر کول ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب که وی واقعا دانه چی پوگوی بانده کم جبر وی کم مجبوریت وی کم زور وی آقا آزادی دی خزو تورکل سوی وی ولی خزو خپل دقیق انتخاب دولوده چی باید تکرای بگوی باید پسر بولری یا مثلا محیط و وضعیت و هر چی تا پکتو سر خپل جان پا مغ شکل بانده برابر کی مک عربی حجاب نکاوه چادری مون په سر کوله ولی به حجاب هم نو د مو حجاب مشخص ده مو افغانی لباس لرو افغانی فرهنگ لرو د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړیو تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې په همدغه افغانی جامه کې په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل ورتلو د چکر لپاره د کارونو لپاره د بل اخره د مختلفو برنامو لپاره ولی مو کوم خپل رسم کلتور فرهنگ هر څه ساتلی و او هیڅ کله هم موخه تشانه واره ولی کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاوه کزې به حجاب وي شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم داسې یو خزې پیدا کړي چې آغه واقعا جدی جلب توجه وسی ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده کچېر یو خزې یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نتیریږي ل خپل افغاني کلچر سره په ټکر کې وي د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی سل پسلو که دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتو راسه پوري
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا ونه نه خبرونه تربیه خې چاري
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کو په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان افغان حقوق پوه مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ لومړی پوښتنه ودې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي
سلامونه وی کې هلي د ملت حق هغه حق حقوق دي د ژوند حق لري د سوکالي حق لري د شتمنۍ حق لري د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوړي کې شغل او کار ځان ته غوړي کې او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او بو برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلب باید در ازادی سلب نشی در شریعت بچاو کرد
افغان سه پا کمو مواردو که او در کمو دلائل لمخه از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببست نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی مستبد نظامونه دی مثلا فاسد نظامونه دی ظالم نظامونه دي چې د اتباو حقوق نقص کوي، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنهمه چې د چا حقوق به نه نقص کوي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد څه دی چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضې قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی په هکله باندې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم، که موږ اسلام په واقعي شکل باندې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنې، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلي شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی کنه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوق او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د هر اند خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي، او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده، که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غنی او غښتلی ده په دې اکله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي، هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په کله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو واړه خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې. دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بېعدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي، د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان سه په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او رپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو او عجایب د اتباعو د نظام او د الله د ګاونډي تر ګاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقه هغه پلي کړي، او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي، او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي، او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده، او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
لاس نخې ست